درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار لاس بچ شوي په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده چې پکې په کلتوري فرهنګي او ادبي مسایلو باندې خبرې کیږي. خو مخکې تر هغه پام وکړئ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیاو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټ رقیبې نانسي پلوسي د سفر مخه ونیوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي عمر داودزی سره کتلي او د سولې د پروسې او پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې کړي. داودزی د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم دی. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړه او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي. ټاکل شوی دا چې خلیلزاد به نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ادعا کړې ده چې په تیرو څلیرش ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر اتیاو زیات وسلوال وژلي او شپږ ویشت نور یې ټپیان کړي دي. دا دفاع وزارت د دې ادعایا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. طالب او نورو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو لا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو یو ویاند رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په فاریاب ولایت کې افغان لوري ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلویښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي رډیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ نه دي ورپرېښودل شوي. ښاغلی امانی وویل دې خلکو ته یې ګواښ کړی و چې یا باید خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلي پرېږدي او د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي. په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډیو ته وویل چې د واورې دا خویدنه د پنجشنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ په یوه سیمه کې رامنځته شوې ده او ځینې سیمې یې زیانمنې کړې دي. د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې یو برفکوچ راخویدلی چې پیښه کې زموږ ګټه هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې ورته برفکوچونه د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم رامنځته شوي او زیانونه یې اړولي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټي رقیبې نانسي پلوسي د سفر مخه نیولې ده او د هغې سفرې او د هغې د سفر لپاره یې د پوځي الوتکې ورکول لغوه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یو لیک کې لیکلي دي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ټرمپ زیاته کړې ده چې د امریکا اته سوه زره کارګران تنخواه نه ترلاسه کوي. زه ډاډمن یم چې له دې سره تاسو هم موافق یې چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. د ټرمپ او کانګرس ترمنځ شخړه وروسته له هغې زیاته شوې چې ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره تر پنځو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراټان د دې پیسو له ورکولو ډډه کوي. ولسمشر ترامپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا به برلاسه کېدو ته دوام ورکړي. د ترامپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید په خپل قلمرو کې پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحده ایالاتو خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی شي د خپل پوځ جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي. پوتین چې پرون په بلګراد کې له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کاسوو اقدامات له سربیا سره په اړیکو کې کړکېچ رامنځته کړی او ښایي سیمه بې ثباته کړي. سربیا په 1999 کال کې پر کاسوو ولکه وروسته له هغې له لاسه ورکړه چې ناټو د سرب ځواکونو لخوا د البانیایانو د وژنو او له خپلو مینو د هغو د شړلو د مخنیوي لپاره هوایي حمله پیل کړي. د بلګراد او پرستینې اړیکې هغه مهال نورې هم ترنګلې شوې چې کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د امریکا په ګډون څه باندې 110 هیوادونو د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلې، خو سربیا او روسیې دا کار نه دی کړی. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 7 بجو پیلېږي او د ماښام تر 7 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.15 په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې د زموږ د ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي، بلکې کولی شئ زموږ رپورټونه، مطالب او همدارنګه 19 پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې، خو د مذاکراتو وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفر بوخت دی. نوموړی له چین، عربي متحده اماراتو او هند وروسته کابل ته راغی. پرون یې په کابل کې هم له ځینو چارواکو سره وکتل او پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. په دې موضوع د احمد تکل رپورټ اورو.
تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تحمینې جنجوه سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن جنجوه په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤله هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر 2 ورځې وځنډید. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی د راپور له مخې پاکستاني ځواکونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډی پی ای اژانس ته ویلي دي چې دی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوسمهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري.
بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. ده زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومند سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغېزو په اړه ځینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. د مرکه اورو. سید ازادی رډیوی مجله خبری کی
مننه چې خلک لري سره دغه پاتې وخت مرکو سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یو اعلان په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک دا هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې و دا هغه نه ماسي او نور مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وزنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت قطعي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا ده چې بدون د قید و شرط پر طالبانو باندې جاخلی چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر می باندې راسي او وبوند مفصل بحث وسی. آدرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل بیلنه د افغانستان حکومت واضح آدرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلې دی.
لکه لره هیڅ چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅه چټک کړي او سره جوخ د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅه پیل کړي او هڅه وکړي چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیزه یا اثر رسوخ وکړي. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلور د سولې د التما ترسو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش په خصوصي په خښه کې واضح دی. دا وادو نو چې اکثر د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنی نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوښنی او خپل د قانون سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي. د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسره هلته راسي او بحث سره وسي. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاکې پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح ده.
تر اوسه پورې چې دا بهر څومره بحث تللی دی ستاسو ارزونه د پاکستان د همکارۍ په څه ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان لخوا لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغییرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل شي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولاړې کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلې، ایران کتلې دي، اما افغان حکومت تر څو نه دي بریالی شوی.
بالکل، عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه د افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم د تماسون لري، دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مقدې باش کې هم اجماع ټول په منطقي کې و. د څور ز مخ کې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسه وی هم ته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپدې. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې شي کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حد کوشش سره دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه به پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هم دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد وسلي سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې بسوي اساسو پر نظر
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته او نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل دی. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لارې هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اسو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوزي صاحب تاسو شاید ستلو پاکستان سفر درلودي، د افغانستان د ملي امنیت سرکار انت چینتا او عربستان سفر درلودي تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسو سي واره تشویش شي. هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیات د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خپله خسته یا مختلف کې یا خپل کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخه کې کار روان دي.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه روانه دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملی ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی بشي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدی چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي. انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
دوستانو، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لا ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
مات پلار کانو بوٹ آواز نکول منصور بس ندی پسو مینا میولی دلا یپرہر پرہر دا ایلم غر باندرا واولی دما اسی دا اوخ کو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غنو غلي دلیو
د نې سما غ م د م غ س س ن د م غ س غ م د ن س غ م د ن ز ن غ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پل د رهنما په پلک کدی نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک کدی نو هم دیده یکدا. پټ سترګي پټ خلی په نور پسې سیوريزي. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لاره بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله یې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوی. نوموړي خپل لومړنۍ زکړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولې. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو ترڅو مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو د هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډه کولو تاړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډېر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچی ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد ورغله او دا ریپورت یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستی و. د مخکتنی په دې موقع لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو بیاناوي او مقالی واورولی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو لهغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرڅوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا په کې پرته او ادب په کې پروت دی او تیوري او درس په کې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې داسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد گل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوي او تر مونږ او تاسو را رسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانې کړمه.
محمد گل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخال افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د الیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب و اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مالې مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد گل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو:
لنډکې صدا د خپل وطن بدر توکړما، لنډکې صدا د خپل وطن بدر توکړما، خان به ګور شه هو، خان به ګور شه د نوکر به ګور شه دې
دل بر. محمد گل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگ وا:
چې په تور خم باندې راوړې د میله د ماشوم، د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا، مات پلار کانو بوٹ آواز نہ کول، منصور بس لدی پسو مینا میں ولی دلا، یا پرہر پرہر دا علم غربان دیرا واؤڑی دما، اسی دا اوخ کو سمندر بان دیرا واؤڑی دما، زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد گل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري، لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړي او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړي. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوه، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوي دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقۍ کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج. اوس سوره دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نی سا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وایي چې مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کېدی شي یو شکل هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم استعمالیږي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کنه ساره ما بدا نیره ساده نی په ما بغا مری سدا نیره سا د کغه راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیره غره سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره غا ما د نی ز سانی د پ ما ر ما غ ت نی د نی ر کر نیره سا نیره غره سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغ راګ معلومه د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکونس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا اوس دې کې الاپونم کې دې الاپ وای اوس ما سرګم کو کنه دا الاپ کې هم راځي مثال خبره دا اوس الاپ شو که سرګمي وای او که بغیر سرگمی وای نو دیتا الاپ ویل شي نو الاپ نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاپ دکنه مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر سیده شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ساز شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سند سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ده باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه چې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نی نو اغه سیو نات په شکل هم کیدی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر اگونو کم توپیر کی تاسو یو راک تا غټ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
او دا سم کی گی دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا دیکی ډیر زیات وقت پکار دی خو زب مختصر تاسو ہوئے ما چی لکه دا باجی وو سرو ندی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مؤنث مذکر چمیر تو ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دې دینه ګورو داسا شو دا پغټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ملی شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وشي سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسانه شو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي
هغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راګ چې وي هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا غوکه چې د پنځه سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی پنځه زی وو رازی شپک زی پنځه رازی شپک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی دغم شته
او استاد ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي د خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د وروستي پښتني په توګه چې چیرته په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي لکه منګوالو شپېلې ټولا کنه دې ته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سر کی د سی استادینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمن ته پکې نه کنه پر اباب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپېلې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته یو سپورټ مرته ورکي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کی دارت وای چې ول شعر وای
شعر خو اور خدا مان وزے کی چھپ ختنا وہ پر نمور تھے ولے سے انزے کا شعر وائے مت شاعر ہے
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئے یا
اصلی لتی دادا چی ہغس جس ما پزڑ کی دی جس ما پ درن کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړو
اقدرت وای چی تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
داسې دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکې دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې خشیر ذهن تب درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځنګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر خشیر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خشیر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډېر خام و ډېر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص اوس شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
دیس نور پختنه تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختې لیکل کېږي زحمت دی وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې ستا په حسن د راوړی ایمان ثوري ستا په حسن د راوړی ایمان انتوری زړه کې ساتم درازونو په شان توري
او ډیر
یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا مې لستی د شلیدلې گریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کلا شعر لکھما دینا مخ کے جز یو مسرا یو بیت ولک موال پہ ذہن کے خپل کے کر کتن کوما دج کلا غزل بش پڑھ کم یا کم شعر نظم بش پڑھ کم بلا غور سپی یو زل دو زل دے زل خپل کر کتن کوما دین ورا خوا چ کلا منگا پونتن کو حال تم گو بہیر در لو دا خفال بہیر و پاو کے فال غڑے و مس تقریبا سو شعر میں مل کر کتن تڑان دی کڑی دی
اتا سی کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
لیوال سے بیو خبر دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غه فکر هم همدغه څه ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه را وژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي. تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري، لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې، او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي، نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باشا، شفیق مرید، جاوید امرخیل. داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي، البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده. چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي، دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده، په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژبی خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکی آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یاسر پرې ورمخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څنګه روښانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نومي اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات نصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې وا. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللې و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنه و پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹیری وران ویجاڑ دیو کھگی وگیری پھولی، پٹیری وران ویجاڑ دیو کھگی وگیری پھولی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے، لندد مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، لندد مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. ک کرنگ وی کتراش وی کچار میں تک بدلا پخپل لا روان یہ بے استاز غندیے پمینے مینو خدای تپلار جانان وائی پمینے مینو خدای تپلار او جانان وائی دا زک خوبی تولا بے انداز غندیے ماوی چی غنی یار چی بی انداز غندیے ادب دے در کی کم زبان دراز غندیے